Radio.
سیشن بی دوری دریمه د مارچ درویشتمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د خبرونه د ماشام تر وبجو په منځني صفه دولش پښنوی پر افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو شهرونو کې د اف ام په 3.15 هم نیول شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه ده. زحمت شبر مکور بیم تخنیکی چاري طاهر روشان مختوړي. السلام علیکم. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د ماموریت پر برخلیک خبرې کوي. دا ځواکونه به له افغانستان ووزي که په افغانستان کې تر وی مودې پات شي. تر خبرونو وروسته اوریدلی شي. د ناتو لپاره د امریکا شارژ دافیر وایي له طالبانو سره د سولې پر هوکړې غور روان دی. د لسکونو هیوادوی ویډلی په افغانستان کې د تاوتریخوالي او هدفي وژنو د درولو غوښتنه وکړه او لویدیځو هیوادونو پر چین د اویغور مسلمانانو د ځپلو په خاطر بندیزونه ولګول. د خبرونو تفصیل. د امریکا یو لوړ پوړی ډیپلوماټ وایي د طالبانو او واشنګټن د دوحې د هوکړې په اړه لا هم د دوی ارزونه روانه ده او تر اوسه په دې برخه کې کومه پریکړه نه ده شوې. د ناتو لپاره د امریکا شارژ دافیر داوګلس جونز پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې به دوی له خپلو متحدانو سره د بحث ته دوام ورکړي.
د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې به وزیران پر افغانستان او دغلته پر راتلونکو لارو چارو خبرې او مشورې وکړي. د امریکا متحده ایالاتو تر اوسه د هغو روانو ارزونو په اړه کومه پریکړه نه ده کړې چې د امریکا او طالبانو د دوحې هوکړې کې د طالبانو د ژمنو په اړه ترسره کوي.
شاغلی جونز زیاته کړه په دې ارزونه کې هغو مشورو مهم رول لوبولی دی چې امریکا له خپلو متحدانو سره کړي دي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن خپل دوه ورځنۍ غونډه پیلوي چې پر ځینو نور مسلو سربیره د افغانستان د ماموریت د برخلیک په اړه بحثونه کوي. د افغانستان د ملګرو ملتونو په نوم د 15 هیوادو له استازو جوړې وې ډلې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او هدفي وشنو د ژر تر ژره درولو غوښتنه کړې ده. د دغې ډلې د اندېښنو او سپارښتنو راپور په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ د مارچ په 12 پر خپل ویب پاڼه خپور کړی دی. په راپور کې راغلي د طالبانو حقاني شبکې داعش او نورو وسلوالو ډلو لخوا د تاوتریخوالي او هدفي وشنو دوام د سولې هڅې تر سیوري لاندې راوستلي، د بیان ازادي اغیزمن کړي او اړمنو کسانو ته د مرستو رسولو پروګرامونه اغیزمن کړي دي. دوی د جګړې له شکیلو خوا وغوښتي چې تاوتریخوالی کم کړي او یو سیاسي جوړجاړي ته حاضر شي. له دې وړاندې د بشري حقونو بېلابېلو نورو ډلو هم د جګړې د کمولو ورته غوښتنې کړي. طالبان وایي دوی له خپل اړخه تاوتریخوالی کم کړی خو دولت بیا د طالبانو دا ادعا نه مني. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي د میدان وردک په بهسود ولسوالۍ کې به له هغو کسانو سره قانوني حساب کتاب کوي چې د ملي اردو هلیکوپټر یې نسکوره کړې ده. حیات الله حیات پرون د پولیسو د ځانګړو قطاعاتو د لیدلو پر مهال وویل ځواکونه به یې د پیښې له عاملینو د پیلوټانو او نورو سرتیرو د وژنې غچ اخلي.
د بهسودو په ولسوالۍ کې یو واقعه وشوله چې د منګ ځنې شازلمیان شهیدان او یوه هلیکوپټر سقوط وکړه. غواړم د دې اطمینان درکړم چې د علي پورو د خوانه او د ده د ملاتړو د خوانه چې دا کار صورت نیولی ده هغه به د خپلو کړنو او اعمالو په جزا باندې رسو د قانون په چوکاټ کې.
د غیر مسؤوله وسلوالو د قمندان عبدالغني علي پور کسانو تیره اونۍ د هلیکوپټر را نسکوره کړه چې 4 عمله او 15 ملي اردو سرتیري پکې ووژل شول. تر پیښې وروسته دفاع وزارت د دغو وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي او پرون د هغو وسلو او مهماتو تصویرونه خپاره کړل چې په وینا یې په دې عملیاتو کې نیول شوي دي. په بلخ کې د تشتبل شوي 9 کلن ماشوم د شکنجې او ربړونې نوی ژغ د هغه کورنۍ ته رسېدلی دی. په دغه ژغیز کلب کې چې ازادي راډیو هم ترلاسه کړی دی د ماشوم د وهلو چیغو او هغه ته د برېښنایي ټکانونو چغونه اورېدل کېږي. د عبدالروف په نوم دا ماشوم له خپل پلار غواړي چې د انسان تښتونکو له منګولو یې وژغوري. دا ماشوم څه باندې 3 میاشتې مخکې له مزار شریف څخه وتښتول شو. د ولسمشر غني په ګډون بېلابېلو چارواکو د هغه د خوشي کولو ژمنې کړې دي خو تر اوسه یې څرک نه دی لګېدلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د سعودي عربستان پر خاوره د متحدو ایرانی ډلو لخوا وروستی برید په کلکه وغانده. بلنکن دا خبره پرون د سعودي د بهرنیو چارو له وزیر فیصل بن فرحان آل سعود سره د ټلیفوني خبرو پر مهال وکړه. بلنکن او آل سعود په دغو خبرو اترو کې په یمن کې د جګړې د پای ته رسولو پر همکاري هم بحث وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په خبر پاڼه کې وویل بلنکن له سعودي عربستانه د دفاع د امریکا پر دفاع ټینګار وکړ. او روسي خبر دا چې لویدیځو هیوادونو په یوه همغږې اقدام کې پر چین د اویغور مسلمانانو د حقونو د نقص په خاطر بندیزونه ولګول. د امریکا متحده ایالات، بریتانیا او کاناډا هم له اروپایي ټولنې سره یوځای شول او د چین پر یو شمېر چارواکو او هغو شرکتونو یې بندیزونه ولګول چې له اویغور مسلمانانو سره په زور زیاتي تورن دي. اروپایي ټولنې پرون پر څلورو چینایي چارواکو او یو چینایي بنسټ بندیزونه ولګول. چین هم سملاسي د دې اقدام غچ واخیست او د اروپایي ټولنې پر یو شمېر چارواکو یې د بندیزونو د لګولو اعلان وکړ. د چین د بهرنیو چارو وزارت له اروپایي ټولنې غوښتي دي چې خپله تېروتنه سمه کړي. دا سجی رډو سهارنۍ خبري مجله اوري. د خبرونه په دوام، د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر موضوع بحث کیږي. په کابل کې د دهقان جشن روان دی.
دلته په بادام باغ کې د دهقان په دې میله کې ډېر ګڼه ګوڼه ده، خلک زیات راغلي دي. دا میله به د پنجشنبې تر ورځې پورې دوام وکړي.
په دې خبري مجله کې مو له یوه حشر هم خبرو. د غزنی او پکتیکا ځوانان د سردی د بند غونډې زرغونی کوي او نیالګي پکې کښېنوي. د خبرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې له یو زده کوونکي سره شغېدلی.
زه 100% متوجه یم، مخکې اوله څوکۍ کې ناست یم، درته ډېر متوجه.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه نن پیلی شي چې عمده موضوع به یې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو وخت او څرنګوالی وي. د ناتو عمومي منشي تر دې غونډې یوه ورځ مخکې ویلي په دې برخه کې به یې هره پریکړه له نورو متحدانو سره په ګډه او شرایطو ته په کتو وي. په دې اړه پام وکړئ. د اسدالله الدین راپورت.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن او سبا په بروکسل کې جرګه کیږي او د بحث یوه عمده موضوع افغانستان کې د دغه سازمان د پوځي ماموریت برخلیک دی. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون په یو خبري غونډه کې وویل د دوی ټول متحدان د افغانستان روان حالات او د امریکا او طالبانو د هوکړې ژمنې ارزوي او بیا یو ګډه پریکړه کوي.
We will discuss and consult
the memiashte da lumri neti zarbul ajal ta panjde kidu mush ponatu ke bahas aw mashwara kaw da ba yawa umda mawzu bi che da bahrani char waziran ba bahas surbandi kabi mul da garaz da banasan aw afghan amniyati aw difai zwakuno da mlatar da dawam jmani kaw da mlatar da amniyati aw difai zwakuno da salam mashwari aw rozani da garaz hagoi ta da mali imkanato da barabarawlo fa barhi kidai.
د ناتو د غونډه کې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلنکن هم ګډون کوي. بلنکن د جو بایدن د کابینې هغه غړی دی چې له طالبانو سره د دوحې تړون د بیا کتنې غوښتنه یې کړې وه. بل لور ته وړمه ورځ د امریکا د دفاع وزیر لیوډ آستن هم د وضعیت د ارزونې لپاره افغانستان ته سفر کړی و. هغه وویل د ځواکونو د وتلو پریکړه به جو بایدن کوي او خپله بایدن بیا ویلي د مې د لومړۍ نیټې مهلت به ورته سخت وي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي دا ښکاره ده چې د دوی د افغانستان په ماموریت کې امریکا رول لري، خو په خبره یې دا مهال د ناتو د اروپایي متحدانو ډېر سرتیري په افغانستان کې دي نه د امریکا.
We will assess, we will monitor, we will consult.
موږ به وضعیت ارزوو، څارو به او مشوره به کوو. زموږ دیرش متحدان به په همدې رڼا کې ګډه پریکړه کوي. باید په یاد ولرو چې امریکا د ناتو په چوکاټ کې افغانستان کې د پام وړ حضور لري، خو په افغانستان کې اوس د نړیوالو ځواکونو ډېره برخه غیر امریکایان دي. دا د اروپایي متحدانو کلک تعهد څرګندوي.
ستولتنبرګ هم دې کانفرنس کې د ازادي راډیو د یو پښتنې په ځواب کې وویل طالبان باید سرلنی عملیات پیل نه کړي او د دوه تړون له مخې له القاعده او نورو نړیوالو ترهګرو سره اړیکې پرې کړي او روان تاوتریخوالی کم کړي. طالبانو بیا ویلي دوی له القاعده سره اړیکې نه پالي، د دوه تړون لمخې په خارونو کې جګړه کم کړې او دغه ډله ټینګار کوي چې امریکا باید لجمن سره سم د میتر لومړۍ نیټې خپل ټول سرتیری وباسي. دا محل د امریکا 2500 او د ناټو شاوخوا 1000 سرتیری افغانستان کې ډیر دي. امریکایي رسنیو ویلي که امریکا خپل پوځیان وباسي له لوجستیکي پلوه به ناټو ته هم سخته وي چې خپل ځواکونه افغانستان کې پرېږدي. له دې ټولو سره سره معلومه نه ده چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران به د افغانستان د ماموریت په اړه څه ډول پرېکړه کوي. تیره فبروري میاشت کې د ناټو د دفاع وزیران هم په همدې موخه سره جرګه شول، خو د تمې خلاف یې د افغانستان د ماموریت په اړه کومه غوڅه پرېکړه ونه کړه.
د بلجیم له پلازمینې بروکسل څخه د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په آنلاین دوه ورځنۍ غونډه کې په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو د ماموریت برخلیک ټاکل کیږي. وړاندې په خپرونه کې نړیوالو چاپي خپرونو ته په کتنه کې هم دا موضوع څېړل شوې ده چې څومره امکان لري چې بهرني ځواکونه په راتلونکو شاوخوا 15 اونیو کې له افغانستانه ووځي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو په منځنۍ سپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي. د کابل په بادام باغ کې روانه اونۍ ترجمه پوری د بسکر ورځ په ویاړ میله ده. د دهقان جشن پرون پیل شو. د افغانستان د کرنې او اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت وایي دا میله د بسکرو محصولاتو ته د بازار موندنې په هدف جوړه کړې چې په څلورو ورځو کې به بسکران د نږدې 100 میلیونه افغانیو په ارزښت پلور ولري. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم د دې ورځې په پار په خپل پیغام کې ویلي دي چې د بزګرانو د ملاتړ په هدف د مال د بازار موندنې او د مناسب داخلي او بهرني مارکیټ په برخه کې منظم پروګرامونه لري. له کابله راپور لرو.
په تیر 1999 لمریز کال کې د کووید 19 وبال عمله د بزګر جشن ونه شو، خو سږ کال د بزګر میله او د کرنیزو تولیداتو 25 نندارتون د کابل په بادام باغ کې د لوړ پوړو دولتي چارواکو او بهرنیو سفیرانو په موجودیت کې جوړ شو. په دې نندارتون او میله کې د مالدارۍ، کرنیزو محصولاتو او د خزینه لاسي صنایعو 255 غرفې ښودل شوې چې نه هویای ښځو ته ځانګړې شوې دي. احمد شاکر په لوګر ولایت کې د روبو تولید کمپنۍ لري. دی وایي خوښ دی چې کرنې وزارت یې د محصولاتو خرڅلاو لپاره داسې نندارتون جوړ کړی دی.
یو تولیدي کمپنۍ چې مونږ روب تولیدو، ساکال د زراعتي نمایشګاه کې مونږ ګډون کړی و. ډېر خوشحاله یو وزارت زراعت نه ډېره زیاته مننه چې داسې برنامې په جوړولو سره.
د بزګر د میلې بل ګډونوال یاسر خوګیاڼی وایي له دې نندارتون کولی شي چې له نورو سوداګریزو بنسټونو سره اړیکې ښې کړي.
دلته په بادام باغ کې د دهقان په دې میله کې ډېر ګڼه ګوڼه ده، خلک زیات راغلي دي. دا میله به د پنجشنبې تر ورځې پورې دوام وکړي. د دې یوه موخه دا ده چې څنګه کولی شو خپل زراعتي محصولاتونه خلک خبر کړو.
د بزګر میله کې کروندګر د نورو غوښتنو تر څنګ له حکومت غواړي چې د کرنې په عصري کولو کې ګړندي ګامونه واخلي. د افغانستان کرنې او اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت وزیر انور الحق احدی د بزګر میلې کې وویل سږ کال په پام کې لري چې عصري وسایل بزګرو ته په امتحاني ډول وسپاري او لا ډېرې اسانتیاوې ورته برابرې کړي. د دې وزارت ویاند اکبر رستمی په دې اړه وویل
دوی حمل روز دهقان نام
هر کال د بزګر ورځې په مناسبت په کابل او نورو ولایتونو کې د بزګر میله او نندارتونونه جوړیږي. نن په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د بزګر جشن ونمانځل شو. د بزګر ورځ د افغانستان اساسي قانون کې راغلی او کلونه کېږي چې
روز دهقان تجدید شد.
لبل خو افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د بزګر ملي ورځې په مناسبت یو پیغام کې ویلي چې د بزګرو د ملاتړ په مخه د بازار موندنې او د مناسب داخلي او بهرني مارکیټ په برخو کې منظم پروګرام موجود دی. ښاغلی غنی ویلي دا پروګرامونه به د دې لامل شي چې د بزګرو محصولات په مناسب وخت کې مارکیټ او بازار ته وړاندې شي. ولسمشر غنی په خپل پیغام کې ویلي ډېر ژر به کمال خان بند چې د کرنې وده او اوبو لګولو کې مهم رول لري پرانستل شي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اوریدلی شي. و بجو 15 دقیقې شوې. ل افغانستان به بهرنی ځواکونه ووزی که به په دغه هیواد کې پاتې شي. د 2000 شلم کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې مخه امریکایي ځواکونه ژمنه کړې چې د می تر لومړۍ نیټې به خپل ټول ځواکونه له افغانستان باسي. د نیټې ته اوس شاوخوا 15 اونۍ پاتې دي، خو واشنگتن پر طالبانو یو لړ شرطونه هم ایښي چې د ځینو په برخه کې پر طالبانو انتقاد کوي چې عمل یې نه دی پرې کړی. په داسې شرایطو کې به په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د ماموریت برخلیک څرنګه شي؟ نړیوالو چاپي خپرونو ته چاپی خبرونه په دې اړه لیکنه کړې دي چې نوریاس نوري کتنه ورته کوي.
یو شمیر نړیوالو ورځپاڼو په افغانستان کې د سولې او جګړې په اړه لیکنې کړې دي. واشنگتن ایگزامینر په دې اړه د خپل مطلب په یوه برخه کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډې ته پام اړولی دی. لیکوال په دې باور دی چې ګډونوال به په یوه مهم مورد کې له متحدو ایالتونو پرېکنده ځواب ترلاسه نه کړي، او هغه دا چې آیا د امریکا ولسمشر جو بایدن به له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو امر وکړي او که د ځواکونو د وتلو ضرب الاجل به تمدید کړي. د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ اداره د تیر کال په فبروري میاشت کې په دوحه کې له طالبانو سره یوې موافقې ته رسېدلې وه چې له مخې ټول امریکایي سرتېري باید د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان ووځي، خو شرط یې دا دی چې طالبان به د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې په کړو ژمنو درېږي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د دوشنبې په ورځ په یوه آنلاین خبری کانفرانس کې ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید دا ثابت کړي چې په افغانستان کې د القاعده او نورو نړیوالو ترهګرو ډلو له ملاتړ لاسه اخیستی دی. ناتو تر اوسه له افغانستان نه د خپلو ځواکونو د ایستلو په اړه وروستۍ پریکړه نه ده اعلان کړې. طالبانو پرله پسې د بایډن له ادارې غوښتي چې د دوحې تړون بشپړه عملي کړي، خو بایډن له ای بی سی نیوز ټلویزیون سره په تازه څرګندونو کې ویلي چې د می تر لومړۍ نیټې به له افغانستان نه د ټولو ځواکونو ایستل ممکن وي، خو هغه به ستونزمن وي. فارن پالیسی په یو مطلب کې لیکلي چې په افغانستان کې پاتېدل یا نه پاتېدل یو سیاسي غوراوی نه دی. لیکوال د مطلب په یوه برخه کې وړاندیز کړی چې بایډن اداره باید هغه خطرونه ښه وسنجوي چې د امریکایي ځواکونو او د دې هېواد د وګړو په وړاندې پراته دي. د لیکوال په باور باید وارزول شي چې بالاخره په دغه شل کلنه جګړه کې د پرمختګ لار شته یا دا چې د ځواکونو په وتلو سره بریالیتوب ترلاسه کېدای شي. لیکوال بل پوښتنه داسې مطرح کوي چې آیا په افغانستان کې چې د ده په باور پراخ حضور مطلوبه نتیجه نه ده لرلې، د لږ شمېر سرتېرو په ساتلو په سیمه کې د امریکا هدفونه ترلاسه کېدای شي؟ اوس د ټولو سترګې د جو بایدن پریکړې ته زیر دي. نوموړی د امریکا څلورم ولسمشر دی چې د افغانستان د جګړې له ستونزې سره مخامخ دی. دا به ولیدل شي چې څه باندې یوه میاشت وروسته د می میاشتې تر لومړۍ نیټې به په افغانستان کې دیره د 2500 امریکایي سرتېرو په اړه څه ډول پریکړه کیږي. آیا په دې هېواد کې روانه جګړه به چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه د پای ته ورسیږي او که به دوام ومومي؟
د غزنی او پکتیکا اوسیدونکو د دغه ولایتونو په ګډه سیمه سردی بند کې د نیالګیو اشار پیل کړی دی. دوی وایي دغه اشارې د ازادي راډیو له هغه راپور وروسته پیل کړ چې د غزنی او پکتیکا ولایتونو ولسونه غواړي د سردی بند ملي پارک شي. دوی په دې برخه کې د دواړو ولایتونو له محلي ادارو د مرستې غوښتنه کوي. نور حال په دې راپور کې چې دا اشار په ډولونو پیل شي.
په اشر کې د دواړو ولایتونو لسګونو کسانو ونډه اخیستې ده چې وایي د سردې خړې غونډې زرغونې کړې. دوی وایي دلته اوبه پریمانه، خاورې زرخیزه، هوایې ښکلي او ځوانانې خواري کشتي، خو بیا هم دغه سیمه سپیره پاته ده. د غزنی ولایت ټولنیز فعال یعقوب سالم وایي که دغه کار اوس سیمه به زرغونه سي، ورښتونه به ورسره زیات سي، چاپیریال به پاک سي، خلک به له ډول ډول ناروغیو خلاص سي، او د دواړو ولایتونو اوسیدونکو ته به د تفریح یو ښکلی ځای په لاس ورسي.
کله چې ازادي راډیو کې یو راپور نشر کړی و چې د غزنی او پکتیکا ولسونه غواړي چې بندې سرته د ملي پارک سي، اوس د پکتیکا او غزنی ځوانان په ګډه شر کوي او غواړي چې د بندې سردې خړې غونډۍ زرغونې کړي.
سالم زیاته د دواړو ولایتونو لاړوندو ریاستونو لکه د کرنې چاپیریال ساتنې او ولاړو اوبو څخه مغوښتنه دا ده چې د دغه نیالګیو په پالنه او ساتنه کې مرسته وکړي تر څو دغه نیالګي وچنه سي. دوی د څو کسان په دندو وګماري تر څو هغه کسان رسمن دلته وظیفه اجرا کړي چې د نیالګیو ساتنه او پالنه وکړي. د پکتیکا ولایت ټولنیز فعال او د پوهنتون استاد اجمل لاروی وایي موږ دا هوډ کړی دی چې موږ به د سردې بند سیمې خړې غونډۍ زرغونه وو.
بندي سردا یو د زیات شمیر د کسانو د چکر لپاره د راتلو ځای دی. د دولت نه غوښتنه ده چې دا ساحه په ملک پارک بدله کړي. اوس دا د غزنی ځینې ملګري او د پکتیکا ځینې ملګري خپل شخصي لګښتونو یا د خلکو په کومکونو باندې دلته ونې کري او د دغو ونو پالنه کوي تر څو دا بندي سردې خړې غونډۍ لا زرغونې سي او د وطن د ناوې په زنه باندې یو بل خال کېږدي.
که دغه کسان د دواړو ولایتونو لاړوند ریاستونو د مرستې غوښتنه کوي خو د غزنی ولایت د کرنې رئیس عبدالولي کوچای وایي موږ یوازې د نیالګیو د ورکړې په برخه کې مرسته کولی سو د کسانو د ګمارلو توان نه لرو.
منګه دوته نفت نیالګي په لاس ورکو غیر مسلم کم چیز موږ په اختیار کړه دوی به وړي په محلات کې د بیوې کې نه.
د پکتیکا ولایت کرنې رئیس فضل ربی زمانځای بیا وایي که د دغه ولایت ټولې دولتي ادارې مرسته وکړي دوه کسه ورته ګمارل کېږي او پالنه یې هم کېږي. نوموړی وایي د پکتیکا د اشر له ځوانانو سره مناسته کړې 2000 نیالګي مو هم ورکړې دي.
او په څنګ کې ورته وویل چې ټیکټر او د نیول کېنولو برمې څنګه ته تومه ده. پکتیکا ولایت کې 34 ادارې دي چې د غونه هیواد زراعت اداره کړلی شي. د یوه نفر د یوې میاشتې معاش د خپل جوب نه درکړي نو د ته ورته اقدام همکاري که ټولې ادارې وکړي چې موږ به دوه نفره وګمارلی شو.
زمانځای زیاتوي که تر څنګ یې ملي سوداګر او شتمن خلک د لمریزې برېښنا سیستم د فعالولو او یا ځینو کسانو په ګمارلو کې مرسته وکړي ښه به وي خو موږ په تخنیکي برخه کې تل هم کار یو. سردا د غزنی او پکتیکا ولایتونو په منځ کې پرته سیمه ده چې دلته د سردې په نوم د اوبو غټ بند شتون لري. دغه بند د هیواد له غټو بندونو څخه شمیرل کېږي چې له امله یې په زرګونو جریبه مځکه خړوبېږي.
د پیړۍ هلی
ازمانو مال عادت مستری دی نو در روزګان د ولایت یم. یاره ان شاء الله تعالی د 55 کال عمر لرم. دا کرپ خوب د جنگونو سره شروع وسوله بازار ترالو اوس په بازار کې د لیتو دکانداري کوم. په خو وخت شو هغه ډیر شو ش بیغمی وړي خواته تلای سولو اوس پر وخت دا نو سله یو یو سوای بل بل سره توای دوباره اوس مشکلات ډیر سی ویډیو تر په خو نو خرڅ ته غوښتنه دغه چې شو بیغمی جوړ شي او کراري جوړ شي مو کر مسلمانان سره په قرار سره په خپل ځایو سو ټک کړي بار د پټ کړي
او سچی رډو په منځنۍ سپه دولش پښنوی پټول افغانستان کې اوري. د اروپای ټولنې د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په څلورو چینایي چارواکو او یو چینایي بنسټ بندیزونه ولګول. دوی تورن دي چې په شینجن ایالت کې د اویغور مسلمانانو حقونه تر پښو لاندې کړي دي. په دغو بندیزونو کې د سفر مخنیوی او د محکومیدونکو کسانو او بنسټ د پانګې کنګلول هم شامل دي. دا ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې اسدالله الدین در سره شریک کړي.
اروپایي ټولنې پر څلورو چینایي چارواکو د دې لپاره بندیزونه ولګول چې په باور یې دغو کسانو په ایغور ایالت کې د میشتو مسلمانانو حقونه تر پښو لاندې کړي دي. له دې وړاندې د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو داسې مستند راپورونه خپاره کړي چې د چین لخوا د ایغور مسلمانانو شکنجه، اجباري کارونه، شدید کنټرول او ځپل پکې ښکاري. د ملګرو ملتونو د موندنو له مخې د چین په شینجن ایالت کې نږدې 1 میلیون ایغور او نور لږکي مسلمانان نیول شوي او په کمپونو کې ساتل کیږي. د اروپایي ټولنې رسمي جریدې پرون دوشنبه پر دغو چینایي چارواکو د بندیزونو خبر خپور کړ. دغو چارواکو کې چې د سفر بندیزونه پرې لګېدلي او پانګې کنګل شوي د ایغور ایالت د امنیتي بیرو عمومي مدیر چن منګو، د استازو جرګې مرستیال ژو هیلون او د شینجن ایالت دوه نور چارواکي وانګ منګشان او وانګ جون جانګ شامل دي. د اروپایي ټولنې په رسمي جریده کې لیکل شوي چې چین د ایغور مسلمانانو د خپل سره توقیف، هغوی سره د سپک چلند او دغه راز د مسلمانانو د عقایدو او مذهبي ازادیو د محدودولو په خاطر ملامت دی. اروپایي ټولنې ویلي د شنجن د امنیت عمومي بیرو یا اداره هم د بندیزونو تر هدف لاندې ده، ځکه د دوی په وینا دا بیرو د مسلمانانو د کمپونو په مدیریت او د نورو سیاستونو په پلي کولو تورنه ده. پیکینګ هم په غچ اخیستونکي اقدام کې سملاسي د اروپایي ټولنې پر لاسو چارواکو او څلورو بنسټونو بندیزونه ولګول. چین دغه کسان په شنجن ایالت کې د چین حاکمیت او ګټو ته په زیان اړولو تورن کړي دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې له اروپایي ټولنې غوښتي چې خپله تېروتنه اصلاح کړي او د چین په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي. چین له ایغور مسلمانانو سره د هر ډول ناوړه چلند تورونه رد کړي او ویلي دي په کمپونو کې هغوی ته له سخت دریځۍ او افراطیت سره د مبارزې روزنه ورکول کیږي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ایم په 3.5 نیولای شي. لنډ خبرونه. د امریکا یو لوړ پوړی ډیپلوماټ وایي د طالبانو او واشنگتن د دوحې د هوکړې په اړه لا هم د دوی ارزونه روانه ده او تر اوسه په دې برخه کې کومه پریکړه نه ده شوې. د ناټو لپاره د امریکا شارج د افیر داوګلس جونز پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې به د دوی له خپلو متحدانو سره دې بحث ته دوام ورکړي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران نن خپل دوه ورځنۍ غونډه پیلوي چې پر ځینو نورو مسلو سربیره د افغانستان د ماموریت د برخلیک په اړه بحثونه کوي. د افغانستان د ملګرو ملتونو په نوم د 15 هیوادونو له استازو جوړې ویډلې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او هدفي وژنو د ژر تر ژره درولو غوښتنه کړې ده. د دغه ډلې د اندېښنو او سپارښتنو راپور په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ د مارچ په 12 پر خپله ویب پاڼه خپور کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وای د میدان وردک په 200 ولسوالۍ کې بل هغو کسانو سره قانوني حساب کتاب کوي چې د ملي اردو هلیکوپټر یې نسکوره کړی ده. حیات الله حیات پرون د پولیسو د ځانګړو قطعاتو د لیدلو پر مهال وویل ځواکونه به د پیښې له عاملینو د پیلوټانو او نورو سرتیرو